دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې دولس بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې به د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه واورو چې زموږ همکار پامیر ساحلي تاسو ته وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې له افغانستان سره د تجارت خرابېدو له وجې په صوبه کې کاروباري هلې ځلې اغېزمنې شوې دي. د سپریم کورټ مشر قاضي د سند په زندانونو کې د اصلاحاتو لپاره کمیټې جوړه کړې ده او د نړۍ د لوی اقتصاد لرونکو اووه هیوادونو ټولنه نن د سوریې پر وضعیت آنلاین غونډه کوي. بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلي دي چې له افغانستان سره د تجارت کمیدو له وجې په صوبه کې هم کاروباري هلې ځلې اغېزمنې شوې دي. د سوداګرۍ خونې مشر فضل مقیم خان پرون مشال راډیو ته ویل چې په تیرو کلونو کې د وفاقي او صوبایي حکومتونو د ناسمو تګلارو له وجې له افغانستان سره سوداګري څو چنده کمر شوې ده.
دا والیوم یو وخت وو چې د 3 ارب ډالر نه اکسس بزنس کېد، بیا چې دوی هغه لوکل کرنسی ختم کړل، ډالر راوست، بیا نورې خبرې شوې. قرض دا دی کې دا نن سبا 500 میلیون، 700 میلیون، 400 میلیون تا والیوم روان دی د کاروبار.
د سوداګرۍ خونې پخوانی مشر زاهد الله شینواری پرون مشال راډیو ته ویل چې افغانستان سره د تجارت کمیدو له وجې په خیبر پختونخوا کې بیروزګاری زیاته شوې ده. دوی ویل چې د پاکستان حکومت باید افغان کاروباریانو ته د ویزې ورکړه اسانه کړي او له افغانستان سره د ترانزیت سوداګرۍ موافقه تمدید کړي. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د سوداګرۍ او صنعتي چارو صلاحکار عبدالکریم خان وایي چې د افغانستان سره د تجارت د چارو زیات واک له وفاقي حکومت سره دی. اسلام آباد په تیرو کلونو کې د افغانستان سره د سوداګرۍ په اړه اقدامات او پر لارو محدودیتونه د ملي امنیت لپاره ګټور بللي دي. د پاکستان مشر قاضي یحیی اپریدی د سند په زندانونو کې د اصلاحاتو لپاره کمیټه جوړه کړې ده. سپریم کورټ پرون د هغه عدالت د کراچۍ په څنګه کې د نوموړي په مشرۍ تر غونډې وروسته په بیان کې وویل چې کمیټه به د زندانونو په نظام کې د اصلاحاتو په اړه خپل سپارښتنې وړاندې کوي. قاضي اپریدی دا اقدام تر هغه وروسته کړی دی چې د سند د زندانونو د پولیسو مشر حسن سیتو سپریم کورټ ته په وړاندې کړي رپورټ کې وویل چې د هغې صوبې په بندیخانو کې د قیدیانو شمیر تر بېساري کچ لوړ شوی دی. په رپورټ کې راغلی دی چې د سند په شپږویشتو زندانونو کې د 10,000 قیدیانو د ساتلو گنجایش دی، خو په کې شاوخوا 26,000 بندیان پراته دي. رپورټ وایي چې د دې لامل دا دی چې عدالتونه د قضیو په فیصلو کولو کې خورا زیات وخت اخلي. خو د سپریم کورټ په بیان کې راغلی دی چې مشر قاضي یحیی اپریدی په غونډه کې له بندیانو سره د بشري خواخوږۍ او قانون پر اساس د چلند پر ارزښت ټینګار وکړ او عدالتونو ته یې لارښوونه وکړه چې هغو مقدمو ته د لومړیتوب ورکړي چې له درو کلونو څخه له زیاتې مودې راهیسې نه دي فیصله شوي. بیان وایي چې د اصلاحاتي کمیشن سپارښتنې به د نورو صوبو په او پر ملي کچ د زندانونو د اصلاحاتو او تګلارې جوړولو لپاره مهمې ثبات شي. د سپریم کورټ په ګډون د پاکستان په عدالتونو کې په لکونو مقدمې پرتې دي چې له کلونو راهیسې نه دي فیصله شوي. قانون پوهان وایي چې د مقدمو د ځنډ یو مهم لامل دا دی چې پولیس عدالتونو ته پر وخت چالانونه او شواهد نه وړاندې کوي. د خیبر پختونخوا په سوات کې د وسلوالو په ډزو کې یو تانیدار وژل شوی او یو پولیس ژوبل دی. د ضلع پولیسو ویاند رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې پولیسو بیګا په مینګوره کې د نشه یي توکو د کاروباریانو د نیولو لپاره ناکله ګولې وه چې ورباندې وسلوالو ډزې وکړې چې پکې د منګلور تانیدار وژل شو. بیان وایي چې د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو مشکوک وسلوال وژل شوی او بل تښتېدلی دی چې لټون یې روان دی. پر پولیسو د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. او ټاکل شوی چې د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو ټولنې جیو مشران په سوریا کې پر روانو مهمو بدلونونو باس وکړي. د فرانسې خبری اژانس وایي چې د هغې ټولنې مشران نن په داسې حال کې پر لیکه یا آنلاین غونډه کوي چې د سوریې نوې لنډمهالې ادارې د ګوښه شوي ولسمشر بشار الاسد په حکومت کې د کلونو تر سرغړونو وروسته د قانون د واکمنۍ باوري کولو ژمنه کړې ده. د هیئت تحریر شام په مشرۍ وسلوالو د دسمبر پر 8 دمشق ونیو او د اسد حکومت یې ړنګ کړ. امریکا او اروپایي ټولنه هیئت تحریر شام یو ترهګر ډله بولي. د فرانسې خبری اژانس د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په حواله وایي چې د نومبر پر 20 د حکومت مخالف وسلوالو د حملو له پیل راهیسې یو لس لکه وګړي چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي بې ځایه شوي دي. په همدې حال کې اسوسییټډ پرس اژانس ویلي دي چې جی یو ټولنې په سوریه کې د ټولګډونه سیاسي انتقال د بشپړ ملاتړ څرګندونه کړې ده. د ایټالیا وزیر اعظم دفتر د جی یو ټولنې په استازیتوب په پرونی بیان کې له ټولو خواوو غوښتنه کړې چې د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا ساتنه وکړي. ایټالیا اوسمهال د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو هغې ټولنې نوبتي مشري کوي. په جیو کې بریتانیا، امریکا، کاناډا، جرمنی او جاپان هم شامل دي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو د خبرونو درته په امیر ساحل وړاندې کول. که د خبرونو تر پای را سره واس نو دا ریپورتونه به واوري. د خیبر پښتونخوا د سوداګری خونه وایي د پاکستان د ناسمو تګلارو له وجې له افغانستان سره سوداګری څو چند کم شوې ده. سوداګر وایي اسلام آباد دی په دې برخه کې اسانتیاوي پیدا کړې.
په بارډر باندې پیرایول باندې پاکستان 120 ملکونو ته ویزه ورکوي نو افغانستان د تاجرانو ته هم ورکوي.
د سپریم کورټ مشر قاضي د سند په زندانونو کې د اصلاحاتو لپاره کمیټې جوړ کړې ده. د زندانونو چارواکي وایي عدالتونه مقدمه پر وخت نه فیصله کوي نو ځکه بندیان ډیر سوي دي، خو قانون پوهان بل نظر لري.
په دې کې پزرګونو داسې قیدیان دي چې په هغوی باندې دروغجنې مقدمې جوړې شوي نو له پولیس سره د هغوی خلاف څه ثبوت نه وي.
تفتیشي افسر چالان نه سبمیټ کوي، مختلف وجوه بیانوي.
د رڼو انتخاباتو لپاره یو نه حکومتي سازمان وایي چې د تیرو انتخاباتو پر تلسش کال په پاکستان کې زنانو شذو اوټونه زیات اچولې دي. یو شمیر شذي وایي د رائے کارونې پر ارزښت تر پوهېدو وروسته اوس په خپل خوښه خپل ووټ کوي.
ټول ته مې خاصه په وی چې زما اوټي او زما مرزي ده.
خیبر پختونخوا کې مونږ وکړو چې قضې راغلي دي او هغه الیکشن ګټلې اومده.
د دې ترڅنګ د سیمه اونړي پاړې یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونې یو ځل بیا له افغانستان سره د تجارت پر کمیدو اندېښنه ښودلې ده او وایي چې له دې وجې په صوبه کې هم کاروباري هلې ځلې کمې شوې دي. د سوداګرۍ خونې مشر پرون مشال راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې له افغانستان سره تجارت له 3 ارب امریکایي ډالرو څخه شاوخوا 500 میلیونه ډالرو ته راکښته شوی دی. کاروباریان وایي چې پاکستان باید افغان سوداګرو ته د ویزې ورکړه اسانه کړي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د سوداګرۍ او صنایع چارو سلاکار وایي چې وفاقي حکومت له افغانستان سره د تجارت زیاتره چارې پر مخ وړي، خو شنونکي وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت هم تیره میاشت افغانستان ته پر لیږدونکو شیانو 2% ټیکس لګولای چې ځایی کاروباریان اغیزمنوي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوس پر رپورت کې.
د پښتونخوا سوداګر او صنعتکاران وایي د افغانستان سره تجارتي حجم مخ په کمیدو دی او په دې وجه په پښتونخوا صوبه کې نوري تجارتي هلې ځلې هم متاثر شوې دي. په پېښور کې د سوداګرو او صنعتکارانو د خونی سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز مشر فضلی مقیم خان د دسمبر په 12مه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د صوبایي او مرکزی دواړو حکومتونو د ناسمو پالیسیو په وجه د افغانستان سره تجارتي حجم مخ په ښکته روان دی.
نو زه تا نه پوهېږم دا د خلکو سره یا حکومت ځان سره خیګړه کوي یا ځان سره اور د خلکو سره دښمنی کوي. ولی دا والیوم یو وخت وو کې دا 3 ارب ډالر نه ایکسس بزنس کې دا بیا چې دی هغه لوکل کرنسی ختم کړه ډالر راوست بیا نورې خبرې شوې. غرض دا دی کې دا نن سبا 500 میلیون 700 میلیون 400 میلیون روپیز تا د دې دا والیوم روان دي د کاروبار. نو دینا گورنمنٹ دا کم ټیکس کلیکټ کړه هغه هم نه کلیکټ کیږي. کم د خلکو روزګار روانو خلکو به روزګار شي.
په پیښور کې د تاجرانو او صنعتکارانو د خونی پخوانی مشر زاهد الله شینواری د دسمبر په 12مه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان سره د تجارتي حجم د کمیدلو په وجه په پښتونخوا صوبه کې بیروزګاری زیاته شوې ده. زاهد الله شینواری وویل چې په کار ده په پښتونخوا کې د تورخم په لوی لاره د تجارت تیزولو لپاره بیړني ګامونه پورته کړی شي.
ویزا
فار بزنس مین چې دی کاروباری خلکو ته اسانول غواړي په بارډر باندې پیرایول باندې پاکستان 120 ملکونو ته ویزه ورکوي نو افغانستان د تاجرانو ته هم ورکوي د هغې میکانیزم جوړېدی شي په اسانه باندې پاک افغان جوینټ چیمبر دی د هغې ممبرانو ته دی کوي یا د کابل او جلال آباد چیمبر په هغه کوي یعنی زموږ په دعوتنامه باندې کوي سرحد چیمبر آف کامرس شل طریقې جوړېدی شي نو دغه ویزې مسله چې ده دا پکې هم ډېره زیاته ده او پاک افغانستان چې کوم ټریډ اګریمنټ دی هغه ایپټا ورته یي هغه چې دی ایکسپایر شوی دی د هغې رینیول دی فورا وشي نو دا ټرانزټ ټریډ اګریمنټ هم چې دی دا زموږ دواړو ملکونو په منځ کې یو د خفګان باعث جوړ شوی دی.
د سوداګرو او صنعتکارانو د دې اندېښنو په ځواب کې د صنعتونو او تجارت لپاره د پښتونخوا د وزیر اعلی خصوصي معاون عبدالکریم خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د سوداګرۍ او صنعتونو زیات معاملات د وفاقي حکومت په لاس کې دي.
زمنګ د سوبې نه د ان او سی په نوم یو حساب تاو شوی دی چې هغه ان او سی انټیریر منیسټری ورکوي او کم بار نه چې کم زمنګ انویسټر راځي نو هغه د سکیورټي په نوم یو ډیر لوی دیوال والے شوی دی چې یو خو زمنګ د افغانستان ټریډ متاثر شو چې په خکت را روان دي. دویم چې دی زمنګ د بجلی ټیرف دمر بر لاړو د دې د وژنه چونکی حالت د فائنانشل حالت د سوبیو د افاق تاسو له پتره تعلقات هم تاسو له پتره موږ ترانسپیشن اند ډسپیچ کمپنی خپل جوړه کړل سوبې او اوس موږ چې دینو کراچۍ لاهور او د لپاره انویسټر د لپاره زوچ سوک دی انویسټمنټ موږ سره وکي.
خود پښتونخوا صنعتکاران او سوداګر وای په روان مالی کال کې د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې د آمدن زیاتولو په هدف د پښتونخوا صوبې نه په برآمداتو یا اکسپورت کولو 2% نوې ټیکس لګولې دي او دوی وایي د صوبایي حکومت د دې نوې ټیکس لګولو په وجه به د افغانستان سره تجارت نور هم متاثر کیږي. په پیښور کې خبریال ارشد عزیز ملک وایي په پښتونخوا صوبې کې تجارتي هلی ځلې ځکه متاثر دي چې د افغانستان سره د تجارت په اړه د صوبایي او مرکزی دواړو حکومتونو پالیسیانی د متعلقه سوداګرو په مشاورت نه جوړیږي.
کله یو پالیسیان بدل شي کله چې کم دی دا پاټک بند شي کله یو شورا شي کله وی چې دا گاډې به بدلې کله لکه دی هر میاشت کې تبو ګوره نوې ایشو بجوړي. زمونږ چې کم دلته نه انډستریلیسټ چې ایکسپورټر دی هغه پریشان دی کله ډیوټي زیاته کی مخکې دا صوبایي حکومت چې کم دی 2% ډیوټي لګولا نو خلک په دې باغه شو چې یار دا پیسې به هم ورکې لکه هلته خو دی پروفیټ د پاره ته دی نه ایکسپورټ کې کدا هغه دلته قیمت زیات شي نو هلته به تاسو ایکسپورټ کې هغه سه نو پکار دا چې موږ دا چې پالیسی جوړه کوو چې زموږ د خلکو ته روزګار ملو شي.
د دسمبر په اتمه په گورنر هاوس په خبر کې په تر سره شوی غنډوندیزه غونډه کې بیلابیلو سیاسي غوندونو هم په پښتونخوا صوبه کې په کمیدون کې تجارتي هلو زلو د اندېښنو سرګندونه کړې و او له افغانستان سره د ټولو تجارتي لارو خلاصولو غوښتنه هم کړې و.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي. د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي د سند صوبې د زندانونو لپاره اصلاحاتي کمیټه جوړ کړې ده. یحیی آفریدی دا اقدام پرون تر هغه وروسته کړی چې د سند د زندانونو د پولیسو مشر ویلي چې د هغې صوبې په بندیخانو کې د کندیانو شمیر په بیساري ډول لوړ شوی دی. حسن سیتو د سپریم کورټ د کراچۍ په څانګه کې رپورټ دایر کړی چې پکې راغلی چې د سند په 26 زندانونو کې تر 14,000 بندیان د ساتلو گنجایش دی خو پکې د زندانیانو شمیر شاوخوا 26,000 ته لوړ شوی دی. سیتو وایي د دې لامل دا دی چې عدالتونه
د مقدمو فیصله پر وخت نه کوي. خو قانون پوهان وایي چې پولیس پر وخت عدالتونو ته د قضیو چلانونه او شواهد نه وړاندې کوي. شنونکي وایي چې د زندانونو مخه د خلکو اصلاح ده، خو په هغو بندیخانو کې قید کسان اکثره تر خوشې کېدو وروسته لا لویو جنایتونو ته مخه کوي. په دې اړه تفصیل د نیازالی په رپورټ کې.
د سند صوبې د زندانونو د پولیسو مشر یا ډی آی جی حسن سیتو سپریم کورټ کراچۍ رجسټری ته وړاندې کړي خپل راپور کې په زندانونو کې د گنجائش نه زیات بندیانو ساتلو لوی علت د عدالتونو لخوا زر پریکړې نه کول خودلې دي. د دوی په وینا چې دا مهال د سند په زندانونو کې سلیر سره قیدیانو کې یوازې 4.5 سزا شوي بندیان دي او نږدې 40,000 بندیانو مقدمې لا په عدالتونو کې روانې دي. خو په کراچۍ کې وکیله منیزا کاکړ د دسمبر په 12 مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي دلته د جرمونو کچه هم زیاته شوې ده، عدالتونه د ثبوت په بنیاد پریکړې کوي. خو د دې په وینا د بدمرغه دلته پولیس په زیاته مقدمو کې په وخت چالان یا ثبوت هم عدالت ته نه وړاندې کوي.
کرایم ریټ هم زیات دی او د دې سره سره په عدالتونو کې کوم کیسونه دي نو هغه هم یو د پروسیجر لاندې حل کړي نو په دې کې کوم پولیس ډیپارټمنټ دی په دې کې پزرګونو داسې قیدیان دي چې په هغوی باندې دروغجنې مقدمې جوړې شوې نو له پولیس سره د هغوی خلاف څه ثبوت نه وي نو په دا باندې چالانونه او داسې دي دا په ټیم نه جمع کوي نو د دې د لامل اکثره قیدیان چې وي هغه په جیلونو کې وي. د چالان څخه خپل مدت کم په قانون کې ویل شوی دغه 20 ورځې کې دننه به چالان جمع کړي. خو دلته په دې عدالتونو کې
نوموړی په وینا په زندانونو کې د ګڼې له کبله د قیدیانو ژوند اساسي اړتیاوې لکه خوب، خوراک او روغتیایي سهولتونه اغېزمن کیږي. دا په داسې حال کې چې د یاد رپورت تر مخې د کراچۍ مرکزی زندان کې د بندیانو گنجائش 4,500 او د ملیر په جیل کې 2,200 دی. خو دا مهال د کراچۍ په مرکزی زندان کې نږدې 1,000 او د ملیر په جیل کې نږدې 6,000 بندیان موجود دي. په کراچۍ کې قانون پوهه وکیل نصیب الله اڅکزی مشال لیډیو سره په خبرو کې د دې پړه پر حکومت او پولیسو اچولې.
حکومت کول لیک اپ کنسنټریشن چورته وای هغه جوړ کړی دی، مطلب یې لکه ملزمان سره داسې رویه کوي چې لکه دی کتونه کوي. دا خو ملزم دی، مجرم دروسه پر لانه دی. اف آی آر چې کټ سي 16 مې ډینټری دی چې چالان به سبمټ کړي لیکن تفتیشي افسر چالان نه سبمټ کړي، مختلف وجوه بیانې. نو بیا دا دی چې په ټی سی کوټ په میاشتو باندې پروت دی چې مطلب یې چالان نه راځي.
د کراچی په زندانونو کې د بندیانو د خیر خیګړې لپاره کارکونکو او مدني فعال موجیب خان بیا وایي زندان د قیدیانو لپاره د هغوی د اصلاح مرکز پکار دی، خو د بد مرغه دلته د بندیانو لپاره بنیادی اسانتیاوي نشته.
د زیات گنجائش د وجینا کم چې د جیل مقصد وی کریکشن یا اصلاح کول وی هغه مقصد پدې کې نه پوره کیږي. پدې قید خانو کې قسمه قسم قیدیان دیوبل سره انټریکشن کوي، دیوبل سره غوناسته ولاړه کیږي. نو لاګه وجینا چې کنده کسان چې د جیل خانی نه راوځي نو تدې اصلاح نه کیږي، بلکې الټا دی پنور برایانو کې، پدور بدوالو کې، پدور نورو کرائم کې انوالو شي او د کرائم ریشو نورو هم سی واشي. فیسیلیټیز چونکې ډیر زیات فقدان دی جیل خانو کې، بس کم قید خانو کې فیسیلیټیز پکار وی لکه کتابخانه وی، کرکټ، فوټبال یا مطلب د لبو یو گراوند پکار وی، یو داسې میکانیزم پکار وی چرته چغوتا هیلدی او فزیکل اکټیویټیز ملاوی دي.
په کراچۍ کې خبريال زیو رحمان بیا وایي د غنې لکبله ټول بندیان جلا نساتل کیږي. نو د په وینا چې په لوی جرمونو کې ککړ قیدیان بیا د نورو خلکو په ځانګړي توګه ځوانانو ذهن سازي کوي او هغوی هم خپل وسلوالو ډلو ته رابلي.
دا خو ډیر زړه مسله ده پاکستان کې. اورال قیدیان زیات دي او جیل کې سپیس نشته. ټول هغه دا مسله چې په دې جرمونو کې چونکی گنجائش نشته نو کم هارد کور ملټنسي لکه لشکر جنگ وی، تحریک طالبان پاکستان یا گینگ وار، هغه سره به عام خلک مکس شي. دا ډیر غټ یو کنسرن دی. کوم نه وخت په وخت د کوم حکومتي داری دي هغه په دې باندې په لږ اظهار کې تشویش چیر دا سپګور پکار دی. په دې ټولو مین شي چې دا لو پروسیکیوشن دی، کیسونه چلیږي، کالو کالو چلیږي، خلک پکې بند پاتې. نو دا ټول پروسیکیوشن هم غټه مسله ده او نوې جوړونه پکار دي غټ خارونه کې.
بلخوا د حسن حکومت تر وسه په دې اړه سندي ویلي، خو په ورته وخت کې بیا د دسمبر په 12 د پاکستان چیف جسټس یحیا افریدی د سپریم کورټ کراچۍ رجسټری په غونډه کې د سن صوبې د زندانونو لپاره اصلاحاتي کمیټې جوړه کړې ده. دا سپریم کورٹ د اعلامیې تر مخې چې د دې کمیټې جوړولو مخه د زندانونو په نظام کې د موجوده مهمو ستونزو حل کول دي. د دې کمیټې مشري به پخوانی جج ارشاد علي شاه کوي او کمیټې به په زندانونو کې د سہولتونو او نظام ښه کولو لپاره خپل سپارښتنې وړاندې کوي. د اعلامیې تر مخې چې د پاکستان چیف جسټس د بندیانو سره د انساني همدردۍ او قانوني اصولو پر رڼا کې د چلند پر اهمیت ټینګار وکړو او ویلي چې د هغه بندیانو مقدمې چې د دریو کالو یا تر دې زیات وخت راه سی لا د فیصلې په تمه دي باید ورته لومړیتوب ورکړي شي او د دې ډول قضیو سمدستي پریکړو لپاره ځانګړي تګلارې جوړول ضروری دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د شمالي وزیرستان د میرانشاه د ماچس اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې هلته دي د نامنۍ او پوځي عملیاتو پر مهال د ړنګ کورونو تاوان ورکړي. دوی پرون د میرانشاه د خبریالانو په مرکز کې خبري غونډې تول چې ځلې نظامي او پوځي کال مخکې د ړنګ کورونو سروې بشپړ کړي و خو لا یې هم ورته پیسې نه دي ورکړي. دوی وایي چې په 2014 کال کې د وسلوالو پر ضد د پراخو عملیاتو پر مهال ماچس کلی چې پکې 1200 کورونو ول مکمل ړنګ شوی وو. چارواکي وایي چې هلته هیله لري چې صوبایي حکومت ورته زر پیسې ورکړي چې اغزمنو ته وسپاري. د پاکستان حکومت د عملیاتو پر مهال ژمنه کړې وه چې د ړنګو او زیانمنو کورونو تاوان به ورکوي. عمر وزیر په دې اړه رپورټ لري.
خبری غونډه کې د مچسو یو مشر جاوید اقبال وویل چې سروې مکمل شوه نور کډړنګو کورونو پیسې ورنکړي نو احتجاجونه پیلاوي.
د میر سروې سپخوري میر په ډېرې جرګې سٹارټ کړه وډکس کا غونډه کله دا په دوا کوله شه دا سروې سارته ورسوله. ایس هر څه کمپلیټ تي خو میر د سول انتظامیا د ډی سی د افیس نه دامره د نشي کوي چې یو ډیمانډ لیټر و سره جوړ کو پی ډی ایم ای ته اولاږي چې د غریب خلک ته د سروې پیسې روشي. د کلا چون کې غون بیلډ شو دا غریب خلک ته او د کرینا غون ختم دي.
د ماچسو یو بل مشر حاجی محمد شریف وای زلی انتظامی سروې هم مکمل کړي خود ما وېزو پته ما دي.
سروې باندې عمل نه کیږي مشت ډیمانډ نوٹ نه روکیږي کنه چې میږه غته سلی وشي مخلرا میږه د پریس کانفرنس دې ته پورا کړل چې میږه اوس دنیا ته ورسیږي او روډم باندې کې او مخته چې سکه دلای شي خپل حق ته پر ان شاء الله میش کی.
د ماچسو کلی اوسیدونکو دغه شکایت په جواب کې د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې د مچسو په شمول ټول هغه خلک چې عملیاتو کې کورونا ډنګ شوي سروې یې شوي او که کم پاتې وي هغه هم کیږي. خلکو ماویزې هم اخستی. د پاتې خلکو ماویزو لپاره یې متعلقه محکمو ته درخواست کړی. هم د میرامشاه اسسټنټ کمشنر خالد عمران مشال ریډیو ته وویل چې د مچس کلی د ماویزو کیس یې تیار کړی تماکړی چې ضرورت تماویزه وراسي.
شمالي وزیرستان شه زنې علاقې زنې داسې کلی چې اپریشن سر به ازب نه باد د سروې نه وشوي د غیړنګ کورې نو په ابنې ځلې انتظامیه وقتن فوقتن لګیا دو یا غي تمیش بقاعده ټیمینه جوړ کړی دي هغه خپل سروې د جاري سوتلې دو په دې شډېره خلک ته موضوع ملو شوې هدو سو د میش سره د فند د کمی د وځي کیس مکمل لای خولیا موضوع نه دوه تر غلی او زنې کلی داسې پوتې دي مثلا لکه ماچس علاقې چې کی مدو نیمیجا ٹیم ہا جوڑ کڑائی دے سروے ہا ڈیر حد پر شویے دو آب نیمیج لگیائی انشاءاللہ کوشش ہم دادائی چھے زر تر زر یہ کلیر کی
زر بیعزب عملیاتو کے دزائی خلقو پوینا میرام شاہ میرالی دا تاخل بازارونا مکمل رنگ شوی ول او ڈیر آئی سیمو کے دا خلقو کورونا ہم رنگو چھے حکومت دا خلقو ستانے دو پس جمعنے کڑے چھے آگوی تبا دا رنگو کورونا ماویزے ورکڑل کیجی. د چارواکو په وینا د مکمل ډنګ کور په سر 400,000 او جزوی ډنګ کور په سر 1,60,000 معاوضه ورکولی شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
مشال ریډیو ته غوږ یسته اوریدونکو، د ملګری ملتونو لخوا د ماشومانو د خیر شګړ لپاره کارکونکو ادارې یونیسف په بلوچستان کې په ماشومانو کې د 12 ناروغیو د مخنیوي لپاره یو روزنی روزنیزه غونډه کړې ده. په دې غونډه کې د سوبیلا بیلابیلو ضلعو څخه خبریالان ورغوښتل شوي وو او هغوی ته په دې اړه روزنه ورکړل شوې ده چې هغوی څنګه کولای شي د دې ناروغیو په مخنیوي کې له حکومتي ادارو سره مرسته وکړي. په دې غونډه کې شریکو چارواکو او نور ګډونوالو ویلي چې د دې ناروغیو په مخنیوي کې د رسنیو مرسته ډیره ضروری ده. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې 6 کال تر اوسه چې پولیو کوم یو کم شپېته ماشومان وهلي دي، په کې زیاته برخه د بلوچستان دي. ایوب ترن په دې اړه رپورت لري.
د ماشومانو د روزنې د نړیوالې ادارې یونیسف تر سوري لاندې یو روزنې تربیتي غونډه یا ورکشاپ په کوټه کې وسو. په کوم کې د کوټ په ګډون د سوبې د بیلابیلو برخو څخه خبریالانو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود. پر دې مهال د روغتیا چارواکو وویل چې په میډیا یا په خاصه توګه په ټولنیزو رسنیو د خبریالانو یو ذمېدار کردار ماشومان د پولیو په ګډون د 12 ناروغانو څخه ژغورلی سي. په دې اړه د مشالېډو سره په خبرو کې د بلوچستان د روغتیا د څانګې ایمونایزیشن د پرمختیا د پروګرام یا ای پی آی مرستیال مشر ډاکټر سهری نوشروانی وویل چې د پولیو یا ګزر ترڅنګ په ماشومانو کې د 12 ناروغیانو د مخنیوي په خاطر د ویکسین په اهمیت خبریالان پویول وو.
رپورټرز او جرنالیست سره یې شدي هغه بیسیک مقصد دا دی سپیشلی چې موږ روټین ایمونایزیشن خبره کوو، سنسټایزیشن، اورینټیشن او هغه انگیجمنت د درې شیان دونی امپورټنت دي چې د دې ضرورت مش په دې پرېوتی چې مش ګیپس انالیسس کوله آل تدا معلوم سي چې ګورنمنت یا د هیلث ډپارټمنټ خبره چې د کمیونټي پورې نه رسیږي او د کمیونټي خبره چې د اغه زموش پورې نه را رسیږي. نو اغه لوي چې جرنالیست چې دې زموږ هغه مین رول دي چې د دې لوي چې مش کمیونټي پورې رسیدای سو هیلث سره ریلیټډ چې ډیس بیلیفز دي خلکو کې اغه زموش پورې را رسیدای سي او اغه جواب چې دی ثرو جرنالیست او رپورټرز مش اغه پورې را رسو.
ورسته ډېر خبري اعلانو د ماشومانو د یادو ناروغیانو او داغه د مخنیوي په خاطر د حکومت له لوري د پورته سوو ګامو ملاتړ وکړي.
ادو ناپی کاکړ کلاس پلازما تعلق دی. نن یونیسف چې کوم ای پی آی والا باندې 12 مختلف بیماریانو باندې ورکشاپ او هغه زخم مشتدیر معلومات ملاو سلو مختلف حوالو باندې مشتدیر ټریننګ راکول سو چې دا ټریننګ و موږ په علاقې کې کلاس پلاو د ګردو جنرالیست راغلی ګلو موږ په عوام ته شعور واګای ورکو چې د بیماریانو څخه بچاو سي.
ازمانم چې عبدل باسط دې چمن سمې تعلق دې مش په علاقې کې چې د پولیو ویکسین په دور دراز کم علاقې دې پاغه کې د ډېر شدید ضرورت نو مش تاغه وس معلوم شو چې مش په اساني سره د چمش کوم سورس دې دغه سب معلومات خو هغه به مخ ته د خو بیا به وخلق ته دې آگاهي ورکو چې دا دون فائدې لري.
بل په لوته د روغتیا زیاتره کارپوهان وای چې په صوبه کې د پولیو یا ګزر ترڅنګ په ماشومانو کې د 12 ناروغانو د مخنیوي په خاطر و ماشومانو ته ویکسین په سمه توګه نه رسیږي. په کوټه کې د دسمبر په 14 نیټه د مشالېډو سره په خبرو کې د ماشومانو د روغتیا کارپو او پخوانی صوبایي وزیر ډاکټر امیر محمد جوګزی وویل چې د نورو صوبو په مقابل کې په بلوچستان کې و ماشومانو ته د ویکسین لګولو کچه د 50% څخه هم کمه ده.
تر هغه پورې چې دا روټین ویکسینیشن چې موږ کوو دا بهتر نسی، د دې کوریج ریټ ٹھیک نسی، دا بیماریانی نسی کنٹرول دلای او دا بار بیماریانی اغه بیماریانی دی چې موږ ودی ته ویایو کمیونیکیبل ڈیزیزز. بل تلګی جا بیماری لاغز خزی بل تلګی جا دی صرف اور صرف حل دا دی چې موږ په حفاظتی ټیکا جاتو باندې کنٹرول کو.
د نومړ په خبره چې پټول نه جرسنی د غلط خبرو د خبرېدو څخه د یادو ناروغانو په ضد کمپاین هم کله نه کله تر اغیز لاندې راشي. د ونی ورده چې پروان کال کې هم تر اوسه په پاکستان کې د پولیو څخه یو کم شپته ماشومان اغیزمند شوي دي په هغه کې تر ټولو زیات په بلوچستان کې شپږ ویشت او په خیبر پښتونخوا کې د دې ماشومانو کچه و شپاړس ته رسېدلې ده. د روغتیا د چارواکو په خبره چې د پولیو یا ګزن د مخنیوي په خاطر به د روان کال وروستی کامی کمپین د دسمبر په شپاړسمه نېټه پیل شي، په کوم کې چې د هېواد د نورو برخو په ډول د بلوچستان په شپږ دېرش ضلعو کې د پنځو کلو څخه و کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شي.
مشال ریډیو ته غوښتل اوریدونکو د خبرونې نیمایي ته رسیدلې دولس نیم بجې سوي دي. له پامیر ساحل څخه د خبرونو لنډې زور. د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویلي دي چې له افغانستان سره د تجارت کمیدو له وجې په صوبه کې هم کاروباري هلې ځلې اغیزمنې شوې دي. د سوداګرۍ خونې مشر فضل مقیم خان پرون مشال راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې د وفاقي او صوبایي حکومتونو د ناسمو تګلارو له وجې له افغانستان سره سوداګري څو چنده کمه شوې ده. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د سوداګرۍ او صنعتي چارو سلاکار عبدالکریم خان وایي چې له افغانستان سره د تجارت د چارو زیات واک له وفاقي حکومت سره دی. اسلام آباد په تیرو کلونو کې له افغانستان سره د سوداګرۍ په اړه اقدامات او پر لارو محدودیتونه د ملي امنیت لپاره ګټور بلل دي. د خیبر پښتونخوا په سوات کې د وسلوالو په ډزو کې یو تانیدار وژل شوی او یو پولیس ژوبل دی. د ضلع پولیسو ویاند رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې پولیسو بیګا په منګوره کې د نشئی توکو د کاروباریانو د نیولو لپاره ناکه لګولې وه چې ورباندې وسلوالو ډزې وکړې چې پکې د منګلور تانیدار وژل شو. بیان وایي چې د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو مشکوک وسلوال وژل شوی او بل تښتېدلی دی چې لټون یې روان دی. پر پولیسو د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان مشر قاضي یحیی افریدی د سند په زندانونو کې د اصلاحاتو لپاره کمیټي جوړه کړې ده. سپریم کورټ پرون د هغه عدالت د کراچۍ په څنګه کې د نوموړي په مشرۍ تر غونډې وروسته په بیان کې وویل چې کمیټي به د زندانونو په نظام کې د اصلاحاتو په اړه خپل سپارښتنې وړاندې کوي. قاضي افریدی دا اقدام تر هغه وروسته کړی دی چې د سند د زندانونو د پولیسو مشر حسن سیتو سپریم کورټ ته په وړاندې کړي رپورت کې وویل چې د هغه صوبې په بندیخانو کې د قیدیانو شمیر په بیساري کچ لوړ شوی دی. په رپورت کې راغلی دی چې د سند په شپږ ویشتو زندانونو کې د دیارلس زره قیدیانو د ساتلو گنجایش دی، خو په کې شاوخوا شپږ زره بندیان پراته دي. او ټاکل شوی چې د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو ټولنې یا جیو مشران په سوریا کې پر روانو مهمو بدلونونو بحث وکړي. د فرانسې خبری ایجنس وایي چې د هغې ټولنې مشران نن په داسې حال کې پر لیکه یا آنلاین غونډه کوي چې د سوریې نوي حکومت د ګوښه شوي ولسمشر بشار الاسد په حکومت کې د کلونو تر سرغړونو وروسته د قانون د واکمنۍ باوري کولو ژمنه کړې ده. د هیئت تحریر اشام په مشرۍ وسلوالو د ډسمبر پر اتمه پلازمینه دمشق ونیوه او د اسد حکومت یې ړنګ کړ. امریکا او اروپایي ټولنه هیئت تحریر اشام یو ترهګر ډله بولي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. له اوسم راځو د پاتې ریپورټونو په لور. د امریکا د بهرنی چارو وزیر او د اردن پاچا په سوریا یا شام کې د امنیت او د ټول ګډون حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. انتونی بلینکن دا مهال د منځنی ختیځ په سفر دی او پرون یې په اردن کې له پاچا دویم عبدالله سره ولیدل. د هیئت تحریر شام په مشرۍ وسلوالو د دسمبر پر اتمه په سوریه کې د بشار الاسد حکومت ړنګ کړ. امریکا او اروپایي ټولنه دا ډله یو ترهګر ډله بولي. په همدې حال کې د نړۍ د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو ټولنې په یو ګډ اعلامیه کې په سوریه کې د سیاسي انتقال ملاتړ کړی دی. په دې اړه تفصیل د سالم محمد صالح په رپورت کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن د اردن له پاچا دویم عبدالله سره په کتنه کې په سوریه کې بل حکومت ته د واک د لیږد لپاره د ټول ګډونه پروسې غوښتنه هم وکړه. شغل بلینکن چې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم تر نسکورېدو وروسته یې سیمې ته سفر پیل کړی، وروسته په ترکیه کې د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په سوریه کې د داسې ټول ګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې چې د اقلیتونو خوندیتوب هم تضمین کړي، په ځانګړي ډول وروسته له هغې چې د افراطي وسلوالو په مشرۍ یاغیانو پر قدرت ولکه ټینګه کړه. بلینکن چې سباندې میاشت وروسته له واک څخه لري کیږي د اردن له پاچا سره د سره سمندرګي په العقبه ساحلي ښار کې وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتف میلر ویلي بلینکن په سوریه کې د سیاسي انتقال پر مهال د اردن په ګډون د سوریه په ګاونډیو هیوادونو کې د ثبات لپاره د واشنگټن د ملاتړ ژمنه وکړه. د میلر په وینا د امریکا متحده ایالاتونه هیله لري چې سوریه به د ټوریزم د مرکز په توګه نه کارول کیږي او خپلو ګاونډیانو ته به کوم خطر نه پېښوي. د اندېښنې د ترکیې هم دي چې د سوریې له هغو کردانو سره په کړکیچ کې ده چې د امریکا متحدان ګڼل کیږي. اسرائیل هم چې د اسد رژیم تر پرځېدو وروسته په سوریه کې په سلګونو هوایي حملې کړي عیني اندېښنې لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ته د پنځمې پر ورځ ویلي چې اړتیا ده له سوریې د تروریستي فعالیت مخاوني ولسی. بلخوا د ترکیې ټلویزیونی کانالونو پرون راپور ورکړ چې د ترکیې د استخباراتو مشر ابراهیم کالین پرون دمشق ته سفر وکړ. د خصوصي ټلویزیون ان ټی وی په ګډون بیلابیلو کانالونو راپور ورکړ چې کالین چې سخت امنیتي تدابیر ورته نیول سوي وو د دمشق له الاموی جامع جماعت څخه پراوتلو وو. هیئت تحریر شام ډلې چې د تیر یکشمې په ورځ د سوریې د حکومت د نسکورېدو د عملیاتو رهبري کوله او د سوریې لپاره د القاعده شبکې جلاسوي څنګه ده هڅه کړې چې معتدل بیانونه ورکړي. د فرانسې خبری اژانس راپور ورکړی چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان هم پرون په دمشق کې وو، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د فرانسې خبری اژانس ته دا خبر رد کړی دی. د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادونو ډلې یا جی 7 په سوریه کې د سیاسي انتقال د ملاتړ ژمنه وکړه. دغه ډلې پرون پنځشنبه په ویلامیا کې ویلي دوی په سوریه کې د انتقال د داسې پروسې ملاتړ کوي چې د باور وړ ټولګډونه او غیر فرقوي حکومت د تشکیل سبب سي. د هیئت تحریر شام ډلې په مشرۍ افراطي وسلوالو تیر یکشنبه د دمشق ونیو او د بشار الاسد رژیم یې نسکور کړ. دوی د سیشن می پورز محمد البشیر په سوریه کې د لنډمهاله حکومت د مشر په توګه وټاکه.
سالی محمد سالی او په بشری چارو کې د ملګری ملتونو د عمومي منشي مرستيال ویل دي چې په طبي انسټیټیوټونو کې د انجنونو پر زده کړو د طالبانو بندیز د افغانستان د روغتیاي نظام لپاره ویجاړونکو پایلې لرلای شي. ټام فلیچر پرون په امنیت شورا کې د افغانستان پر وضعیت غونډې ته په وینا کې ویل چې د طالبانو د دې اقدام له وجې به د مور او ماشوم د مړینې کچه لا لوړه شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د هغه سازمان د مرستندوی ماموریت یوناما مشري روزا اوتنبایوفا هم ویل چې د طالبانو پریکړه بشپړه عملي سي نو د ښځو او نجونو لپاره به مرګونی پایلې ولري. د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده د روانې میاشتې په پایل کې په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی و. سالم محمد سالی نور حال راکوي.
د ملګری ملتونو یو جګپړی چارواکي د پنځمې په ورځ خبرداري ورکړ چې د افغانستان په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو او ښځو د زده کړو د منع کولو په اړه د طالبانو دستور به د هیواد روغتیایي نظام ته جدي زیان واړوي. په بشري چارو کې د ملګری ملتونو د سرمنشي مرستيال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکې ټام فلیچر د ملګری ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې ته وویل دا یوازنې څنګه و چې د پانتونونو له تړلو وروسته شوزو او انجنونو په کې زده کړې کولای شوي.
دا دستور به د شوزو او انجنونو روغتیاي څارنې ته جدي او اوږدمهاله زیان واړوي. دا په راتلونکو کلونو کې د کاري ځواک ساحې ته د 16,000 قابلګانو او 2,800 نرسانو د ننوتلو مخه ونیسي. په نتیجه کې به د میندو، نوزیږو ماشومانو او د امیندواري پر مهال د اختلالاتو له کبله د مړینو کچه د پام وړ زیات سي.
د ملګرو ملتونو دغه چارواکي دا هم ویل چې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې یو پر درېمه برخه ښځې له مسلکي طبي ملاتړ پرته زیږون کوي. غزیا تکړه چې د امیندواري اړوندو اختلالاتو له کبله چې د مخنیوي وړ هم دي په هیواد کې په هرو دوو ساعتونو کې یو ښځه زمري. د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو ځنګړي استاذې روزا اوتنبایوا هم په طبي انسټیټیوټونو کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیز د ناوړه پایلو په اړه خبرداري ورکړ.
حکم چارواکو د دسمبر میاشت په پیل کې اعلان وکړ چې خزینه ځکونکي به په طبي انسټیټیوټونو کې او ټولګیو کې لګډون څخه منل شي. که چیرې د پریکړه په بشپړ ډول پلي شي، نو دا به په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د غراض د نارینه او هلکانو لپاره په ټوله کې د ټولنې په ټولیز ډول د ټولې وات لپاره مرګونې پایلې ولري. ځلې دې واکمنو چارواکو په کلکه غوښتنه کوم چې په دې اړه له سره خبر ورکړي.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د نوي فرمان لمخې په ټول افغانستان کې د نجونو او ښځو پر مخ طبي انسټیټیوټونه تړل سوي دي. دا خونزاده دغه حکم د طالبانو د عام روغتیا وزارت لخوا طبي انسټیټیوټونو ته صادر سوی دی. د طالبانو حکومت تر دې مخکې په افغانستان کې د نجونو منځني ښوونځي، عالي لیسې او پانتونونه هم تړلي وو. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر غونډې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې د دې ډلې له استازي پرته د ملګرو ملتونو دا ډول غونډې بې ګټې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د سختو اقداماتو تر څنګ په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه هم په پرونی غونډه کې خبرې وکړې. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی ټام فلیچر ویلي د افغانستان نږدې نیمایي وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي. هغه وویل چې سږ کال د اقلیمي کړکېچ له کبله په زرګونو افغانانو خپل څاروي، کرنیز فصلونه او کورونه له لاسه ورکړي دي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي زیاته کړه چې په افغانستان کې له هرو دریو کسانو څخه یو یې کافي خواړه نه لري او د خوارځواکۍ کچه د خبرداري تر سطحې لوړه او په زیاتېدو ده.
د مومندو په سکولونو کې د ښوونکو د کمښت له وجې ګڼ ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د حکومتي ارکامو له مخې په همغه ضلعه کې په شاوخوا 50 ښوونځیو کې یوازې یو استاد کار کوي. په مومندو کې له 1500 سکولونو څخه یا تر 15 زیات تړلي دي، خو د تعلیم اداره وایي چې له تړلیو ښوونځیو سره له شاوخوا سیمو څخه یا خو خلک بې کور سوي او یا هم هلته نور پرایمری ابتدایي سکولونه سته چې ماشومان یې هلته لیږدوي. شانواز ترکزی په دې اړه رپورت لري.
دبر محمد د خوایزو بایزو صافو او پندلی په شمول د نورو زینو تاثیرونو د سکولونو کې د استادانو کم وخت هم شته، ولې ځینې هغه سکولونه چې طالب وسلوالو په تیر وختونو کې الوزولي یا عسکري پریشنونو کې متاثره شي وو، هغه طبیع د تعلیم لپاره ضروري سہولتونه نشته. د ګړن کلی پندلې وسیدونکې یو سماجی کارکونکې ناصر خان مشاهد رډیو ته وای
نو استادان خو بالکل نشته. کم سکول کې چې درې ټیچران دي نو هغه نمبر کې یپته یو راځي، یپته بل راځي، یپته بل راځي. ټیک شو، د ټاټونو د سہولت خبره کې ما ته په یو سکول کې تقریبا په 95% سکولونو کې خو تزوې مچ دی کې با نه باترمی نه با پکې د اوبو سہولتي. نو تعلیم نظام خو زمونږ ډیر بینی حته خراب دی، ته مجبورای نه بچی خته سکولونو کې داخل کړی دی کدل ته وینو خپل نظر لاندې بم په سبق ویلی.
په مومند کې د تعلیمي ادارو شمیره 1500 ده. دغلته شاوخوا 2 سکولونه د سرحدي پولیس سره نږدې آباد دي چې د تعلیم محکمې ته چارواکو خبره هغلته آبادی نشته، نو دغه سکولونه بند دي. تیر وختونه کې په یو سل او یو دیر سکولونه کې 14 شوي چې دغه تعلیمي ادارې مکمل لړنګې کړې وي. د ساپو تحصیل یو سیاسي کارکونکي نور اسلام صافي وای هغه ته د لنګو شو تعلیمي ادارو حالت لا هم ډیر خراب دی.
د جینکو سکولونه دي پاره کې لا تر اوسه پورې د فیمل سټاف یعنی چې د هغه کمې ده پکې اپ کې لا تر اوسه پورې پوره نه دي. ما ډیر زل داسي یو څوک کیسونه کې خپلم درخواستونه جمع کړو او پاره کې موږ تداویل چې یار موږ سره لوکل سټاف نشته دي او د بار چې کوم سټاف دی هغه دلته ډیوټي ته نه دي تیار.
په لنګو شو سکولونه کې ځینې تعلیمي محکمې ځینې نړیوالو تنظیمونو او ځینې بیا پوز یو وار بیا جوړې کړې. د تعلیمي محکمې د چارواکو خبره شاوخوا 2 سکولونه لا هم اړنګ پراته دي، خو هغه هم بیا په داسې ځایونو کې دي چیرته چې یخو آبادي نشته یا بیا هغې سره نږدې کوم بل سرکاري سکول شته، نو ماشومان هغه سکول ته اړولي. د خوایزو او د بایزو د تعلیمي ادارو حالت د دغه سیمو اوسیدونکو او د سیمې د حقونو لپاره کار کوونکي تفسیر مومن داسې بیان کړ
چې په تحصیل بیزو کې هاي سکول نشته دي، نو د تحصیل بیزو 15 خو ماشومان سکل اتمې پاس کنه هم ته شو نو های سکول د نشوالی په قبل هغه تحصیل خوځو ګټر سکول کې های سکول کې داخله واخستله پاغي کې صرف 14 طالب علمان پاتې شو چې هغه سره خپل موټر سایکل وی یا د سورلۍ څخه ذریعہ سره و نور دا باقی چې کوم هغه سبق پرې خو ده
د تعلیم محکمې مومند یو چارواکی چې نوم څرګندول نه غوښتل مشال رډو ته وویل مومند کې د استادانو د کموخت وجه هم ګڼ شمېر سکولونه سنگل ټیچر یا صرف یو استاد چلوي خو دوی وایي ځینې هغه سکولونه چې پکې تعلیمي عمله زیاته وه نو هغه اضافي عمله دغه تحصیلونو ته لیږل او دوی کوشش کوي چې په مومند کې یو سکول هم بې استاده پاتې نشي دوی دا هم وویل د استادانو د کمی د پوره کولو لپاره د خیبر پختونخوا تعلیمي محکمې ته درخواست هم ورکړې شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور
په پاکستان کې د آزادو او رڼو انتخاباتو لپاره کارکونکي نه حکومتي ادارې فری اینڈ فیر الیکشن نیٹ ورک یا فافین ویلي چې د تیرو عامه انتخاباتو پرتله سږ کال په فروری کې نه یوازې د ښځو ووټرانو شمیر لوړ و بلکې زیاتو ښځو د نوماندانو په حیث په انتخاباتو کې هلو ځلو کې هم ګډون کړی و فافین د ډسمبر پر 10 په خپل رپورټ کې ویلي چې د قومي او صوبایي اسمبلیو د 1410 څوکۍ لپاره 906 شزي نوماندانې وي د خبر پښتونخوا ځینې اوسیدونکي وایي چې پخوا د رای ورکولو په ارزښت نه پوهېدي خو اوس د خپلې خوشي نوماندانو ته ووټ ورکوي تفصیل یې په دې رپورت کې اورو چې اسما ګولې وړاندې کوي
د فافین د راپور له مخې د 2013 کال پرتله د 2023 کال عامو ټاکنو کې د ښځو ووټرانو شمیره کې زیاتوالی راغلی دی د راپور له مخې په هیواد کې د رجسټر شو ښځینه ووټرانو شمیره 15 کروڑ او یو کم نوي لکو چې پکې 2 کروڑ او 40 لکه ښځو خپل ووټونه کارولي دي دا شمیره د 2013 کال ټاکنو پرتله 20 لکه زیاتوالی ښایي د بټخیلې الډن سیمې اوسیدونکي سویرا چې په ډومبي ځلې خپل د ووټ حق کارولی مشال ریډیو ته ویل چې پخوا هغه د ووټ په اهمیت نه پوهیدا ځکه دا ضروری نه ګڼله چې په عامو ټاکنو کې خپل رائے وکاروي خو نو موړی وای چې اوس پر پوه شوې ده
پړم بیزل ما خپل اوټ استعمال کړي دي اوټ مقصد لپاره چې بچي سوک پاس شو پاس شو چې سوک پاس نه شنو پاس نه شو بلدا چې سوک پاس شي نو موږ سره کوي نو چې کله نه بیا ما د پته ولګي چې دا اوټ زموږ لپاره سونه اهم ده دا زموږ محق ته د موږ استعمالو بیا زلال ما ما پړم بیزل باندې اوټ واچولو او مې وی چې دی پټیل ورګ ما ماګ نغلو چې زمو پټیل ورکا ټول ته مخ سپو وی چې زما اوتی او زما مرزي ده او په مونږ دین په ځل لازم استعمالوم
د مردان اسیدونکو 15 کلن یاسمین وای چې د اوټ په اهمیت په هدا زکه کې د سیمې په کچوي او کړه قامي کچي تل خپل رائے د اوټ تلاري سرګندوي نو موري مشال ریډیو ته ویل چې ار خزه باید خپل ووټ وکاروي زکه چې د ټولنې د پرمختګ لپاره ضروری دی
اوټ چې دی نه دا زمونږ حق دی او موږ به هغه کس له خپل علاقې داسې کس له ورکو او هغه بیا وروسته موږ خپل خبره هغه ته کولی شو او هغه د کوم د عوام ښه خدمت وکړي را زمونږ خويند ته پکار دی چې په هڅو سوچ سمج سره خپل اوټ صحیح کس له امیدوار کس له ورکي
په خبر کې خبریاله فرزانه علي بیا د خزو په جمهوریت عمل کې برخه اغستل یو لوی پرمختګ ګڼي هغه مشال ریډیو ته ویل چې ډېری خزې د پوهاوی د نشټوالي له عمله د ووټ اچولو ته ارزښت نه ورکوي خو کدوی ته د ووټ اهمیت پډاګه کړل شي نو پراتلونکو ټاکنو کې به د خزو ګډون نور هم زیات شي
جنرال الیکشن خیبر پختونخوا کې مونږ وکړو چې خزې راغلي دي او هغه الیکشن ګټلې اوم ده اوسوم داسي زیونه دي خیبر پختونخوا کې کې هغه کې خزو تا ووٹ ورکول حق دونوں نہ ملاوی گی سنگچے خارونوں کے ملاوی گی پخاور سرا ان چکم تڑلے ازلا دی آگی کیوں مونگا گورو چی دیر مشکل سرا 10% شرط دے آغا پورا کی گی
دفافین پراپور کے راغلی چی دقامی سملے پہ حلقو کے دخز ووٹرانو برخا پا دوزرا اتلسم کال کے یو کم سلویخ اشاریہ سلور سلنوا چی پا دوزرا سلی رشتم کال کے یو سلویخ اشاریہ سلور سلنتا پورته شوی ده همدارنګه د صوبایي سملای پټاکنو کې د خزو ووټرانو برخه سلویخ سلنه څخه یو سلویخ اشاریه سلور سلنه تل وړه شوی ده راپور دا اوم خای چې په 2013 کال کې یو سل 15 حلقې داسې وی چې خزینه ووټرانو پکې برخه نه و اغستي خو په 2023 کال کې دا شمیره سلی رښتا راټیټه شوی ده د فری اینڈ فیر الیکشن نیٹ ورک یا فافین د خیبر پختونخوا د انتخاباتو سیړنې د ټیم مشر سیدزاده سعود مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل
د 2013 نه پس په لومبي ځل کله د دې مونږ ټریک شروع کړی نو د 10 ملیون نه د فرق کم شو په واټر لیس باندې 7.7% ته جنډر ګیپ راکو شو. دویما چې کوم وو نو موږ ایز ا ووټر د دې کتلې وا چې دې ووټ اچولې دي نو پاره کې د ښځو او د سړو ترمنځ چې کوم مخکې فرق وو نو هغه فرق څومره نو هغه فرق هم کم شوی دی. یو غوټونه دواړو ښځو سړو او اوورال نمبر چې هغه سیوا شوی 61 ملیون خلکو ووټ اچولې پاغې کې د 39.4% په 2018 کې. دې ځل چې کوم الیکشن شوی دی پاغې کې د ښځو شرا سیوا شوی نو 41.4 هر سل ووټو کې 41.4 د ښځو طرفه اچولې شوی.
بلخوا د الیکشن کمیشن په خیبر پختونخوا کې ډیپټي ډایرکټر سهیل خان مشال ریډیو ته ویل چې دغه اداره لته رسو کلونو راهسي هسي کوي چې د خلکو په ځانګړي ډول ښځو ته د پوهاوي د زیاتوالي لپاره کمپاینونه وکړي.
د ووټر ایجوکیشن چې کوم سلسله ده هغه جاری او ساري اوسم ده. خلکو کې دا غاهې پاک لبان دي چې کوم مالي ځلې الیکشن کمیشن کړی دي مختلف پارتنر ارګنایزیشن سره او بالخصوص په چکم د قبایلي سیمې وي یا داسې علاقې چې هغه کې دري زنانو او د نارینو د ووټ پم ووټرانو په منځ کې چې کوم سلفي فرق وو هغه لږ زیات وو نو د هغې د کمولو لپاره الیکشن کمیشن خصوصي د خواتین د ووټر د رجسټریشن پاک نه باندې چې کوم هغه مهم وو د هغې تقریبا 5 فیز روان دي. د دې هم کردار کېدای شي.
د فافین راپور له مخې سږ کال په قامي ټاکنو کې د خزینه کاندیدانو شمیره د 2013 کال پرتله 2 چنده زیاته شوې ده. د قامي صوبای اسمبلی په مجموعي توګه 1.1 شپېته حلقې وې چې پکې 509 حلقو کې 2902 ښځو برخه اغستې وه. په داسې حال کې چې په 2013 کال کې په 351 حلقو کې 415 خزینه کاندیدانو ګډون کړی و. د قامي صوبای اسمبلی لپاره اچول شو اوټونو کې د خزینه کاندیدانو برخه هم زیاته شوې ده چې په 2013 کې دا برخه 2.5% وه خو په 2023 کال کې 4.3% ته لوړه شوې ده. آسمګل مشال ریډیو پېښور.
په خبر پرتونخوا کې د ژمي په راتګ د زکام او ټوخي په څیر موسمي ناروغي زیاتې سوې دي. د سوبې د روغتیا وزارت وایي چې په تیر یو اونۍ کې د هغو ناروغانو تر 0.5 زره زیاتې پیښې ثبت کړې دي. خو خلک څنګه ځانونه له هغو وایرسي ناروغیو ساتلی سي په دې اړه ځواب د وسیم سجاد په رپورټ کې.
د خبر پختونخوا د سیادت د محکمې د خوا مشال ریډیو ته ترلاسه کړل شوی شمیرو تر مخه د ساد نالۍ سره تړلې ناروغۍ چې پکې زکام او ټوخی شامل دی په تیرې واونۍ کې 9513 کیسونه راپور شوي دي. دا چې په روان وخت کې سر پورته کوونکي ناروغي څه شی دی په دغه حق له د پېښور شیرپا هسپتال کې ډاکټر زبی الله مومند وایي
یو نوې انفیکشن بیماری شروع شوې ده چې هغه اصل چې کوم بنیاد دی هغه یو وایرس انفیکشن دی. انفلوئنزا وائرس انفیکشن ورته وایي. انفلوئنزا وائرس انفیکشن د په هر کال چې موسم بدلیږي په دې ورځو کې نو په دې موسم کې د انفلوئنزا وائرس نوې موږ ورته په میډیکل ټرمینالوجي کې سترین وایو هغه راځي او هغه سترین هغه خوریږي د یو نه بل ته په ساده فرنجو باندې په یو لوښي باندې خوراک نه یا د ماسک نه استعمالول د ټولو مسلو سره هغه زیاتیږي.
د یادو مرزونو نه د ځان بچ ساتلو لپاره ډاکټران د حفاظتي قدمونو پورته کول اولنې ترجیح بولی. پر داسې حال کې چې یاد مرزونه پر تیزی سره په خپرېدو دي خلک ځان سرنګ بچ ساتلی شي په حق لې په شیرپا هسپتال کې ډاکټر وحید الله خان مشال ریډیو ته وویل
چې کوم خلکو ته دا بیماری ولګي کم چې کامن کولډ کم زکام نزله او تمنګ وایو یخنی وته وایو دا غونه موږ ځان لري وساتو او د بیمار کسته لپاره هم پکار دي چې هغه خپل پوزه او خپل خلو پټه ساتي. د دې نه علاوه ګرمي اوبه استعمالول درمیانه ګرمي اوبه شنه چای او پاکه کې شهد اچیل کوم مریضانو ته چې شوګر نه وي هغه دا استعمالول شي او سوپ خوراک شو دا ډیر بهترین عملونه دي چې په دې باندې دا بیماری بچکولای شو.
ډاکټران وایي یادی ناروغي د ډیر عمر خلکو او ماشومانو لپاره خطرناکې ثابتېدلی شي. دوی وایي هغه تنان چې چاته د وړاندې نه مرزونه وي پکار ده چې پر داسې موسمونو کې د زکام او نزلې پر ضد واکسین ولګوي. وسیم سجاد مشال ریډیو پېښور.
د امریکا د نړیوالې پرمختیا ادارې یو ایس ایډ پرون په پېښور کې د غمیو او قیمتي کانو د کاروبار ودې لپاره یو ورځنۍ غونډه جوړه کړې وه. د غمیو کاروباریانو د سیمینار پر مهال مشال رډیو ته وویل چې په پاکستان کې د ماینې لیبارټري نشتون له اړه له کبله غمی او کاڼي په خورا ارزانه بیه خرڅېږي. دوی وایي چې د پېښور په مالګي منډۍ کې کاروباریان آنلاین یا پرلیکا د غمیو خرڅولو او صادرولو په برخو کې هم ستونزې لري. چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د غمیو د ماینې لپاره لیبارټري جوړوي او د کاروباریانو نور ستونزې به هم هواروي. عظمت علي شاه په دې اړه رپورټ لري.
د دسمبر په 12مه یو ایس ایډ په پیښور کې د قیمتي کانو او د غمو کاروبار ته د ودی ورکول لپاره یو ورځنی سیمینار تابع کړی و چې پکې د غمو او قیمتي کانو د کاروبار سره تړاو لرونکو خلکو د ماینز اینڈ منرل صوبائی دارو غړو او زدهکوونکو ګډون وکړ. سیمینار کې په پښتون میشته سیمو کې د کانو کاروباریانو ته په ورپې خستون زهم خبرې وشوې. په صوبه کې وړو کاروباریانو ته د مرستې ادارې سمیډا پخوانی منیجر او د خیبر پختونخوا اکنامیک زون مشر جاوید خټک مشال ریډیو ته ویل چې د قانوني ستونزو د سرکاري ټیسټینګ لیبارټری د نشټون لوجي د پاکستان کانی په بهر هیواد کې په کمو پیسو خرسيږي.
نه زه یو کانی وړم بهر ملک ته نو هغه دا پته خلک په مونږه ټرسټ نه کوي چې دا کانی کم کانی دی. آیا دا سنتټیک کانی خو نه دی، اوریجنل کانی دی کنه دی؟ ٹھیک شو، اج الته لاړ شي نو الته چې مونږه خرڅ کو نو دا هغه قیمت مونږ نه په هغه قیمت به خرسيږي چې کم قیمت اغه بلکې دب زبدو هم چې 100 ګنا دا غینه کمی ګوره کمه زمانه نه مونږ ټول لګی یو سیریسنس دا حال لې. اوسه پرې مونږ په ماینینګ کې سم مشینری را نه وړه، ټیکنالوژي ما اپګریډ نکړه. مونږ تر اوسه پرې په پروسیسنګ سایت باندې هم سونه ک پروسیسنګ سایت باندې مونږ سره کټینګ پالش نشته. دنیا لیزر کټ ته ورسې دا مونږ سره اوسه پرې کټینګ پالشینګ اغه سکلز نشته چې دنیا کې پکار وي.
دا کاروباریانو په وینا چې پاکستان کې د قیمتي کانو او غمو غټ مارکیټ په پېښور مالګا منډه کې دی، خو د صوبایي حکومت لاړه خبر ته هیڅ قسمه اسانتیاوي نه دی ورکړې شوی. غونډه کې شریک کاروبار کونکي حاجی مشتاق مشال رډیو تویل چې پاکستان کې د قیمتي کانو روخکلو لپاره روایتي طریقې کارول کیږي چې لوجه زیاتره کانی ضایع شي.
کی پی کی کې دومره جیم سٹون پوتنشل دی کاګر حکومت دیتا توجه ورکړې و مخکنه او سمره کی بکی کې مشکلات دي. ان شاء الله یو واسه دا سېکټر به ولا حل کړي، ته سېکټر سره بدی مشکلات ټول حل کیږي او سمره کی بکی کې ته وړي زیاته ترقی ملاويږي. خو مونږه مجبور یو، مجبور دی یو چې هغه بلاستنګ وشي هغه کې سمات چې سرونه ماچی سره ختم شي. مونږه حکومت دې درفته مونږ ته توجه کی چې بار نه خلک مشینیان امپورټ کی په امپورټ دی غي 0% ډیوټي کی چې غټ غټ مشینری خلک وړي.
غونډه کې شریک د پېښور انجینرینګ اینڈ ټیکنالوژي په هنتون استاد او صوبایي حکومت د ټیسټینګ لیبارټری مشر ډاکټر حبیب الرحمن مروت مشال ریډیو ته وویل چې په ټیسټینګ لیبارټری کار روان دي چې ډېر زر پوره کړی شي او د کاروباریانو د قیمتي کانو د سرټیفیکیټ بشمول نورې ستونزې به ورسره حل شي.
یو خو دا ولدا ایشو هم سال شي چې انټرنیشنل سټانډرډ لیب به جوړ شي. انټرنیشنل سټانډرډ لیب شي نو دا به وي چې دا سرټیفیکیشن بل لږ ورته زیات شي او بل مول ګورنمنت دا هم ریکوست کړی چې تاسو لکه دومره زیات انویسټمنت وسی 385 میلیون راغل دګي په کنه چې دا به تاسو نېشنل لیول لیب هم کارل کو ډیکلیئر کو غوې که یو دا فائدہ به وي چې لکه شوک به هرتا سٹونه کوي نو دینه ویریفای کا کوي ټیسټ کوي نو علاوه به ایکسپورټ کیږي.
پاکستان جیمز اینڈ جیولری ڈیولپمنٹ کمپنی روان کال د وفاقی حکومت قائمہ کمیټه ته پیش کړی خپل راپور کې ویلي چې د قانون سازه د نشټوالي لوجه د قیمتي کانو غمو کاروبار کونکو ته ستونزې دي. راپور کې ویلي شوی چې هندستان هر کال د غمو د کاروبار نه سلويخ ارب ډالرې، تایلند اته ارب، سریلانکا شپېته کروڑ ډالر او پاکستان د شپېتو لکو ډالر کاروبار کوي. عظمت ریشا مشال ریډیو په خبر
دا مشال ریډیو دا
ಶಾಶ್ನಾ ಗೋರಾ ಹುಸನ್